سلامونه د سار شپږ بجې شپې ز سفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستو ایم پیل په خبرونو کو د پاکستان د پنجاب پراول پنده کې پرون ماسپخین د یو خوانزی په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي هغه مال پیښه رامنځته شوې چې د وسلوال یوه ډله د ښوونځي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباوی برید وکړ. بریدګرو همداراز د ښوونځي اصلي دروازې ته اور واچوه او پر خلکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. تر اوسه د دغه برید انګیزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش څخه د دریو یورزنیو مسابقو لړۍ دوه پر یو وګټله. تیره شپه د افغانستان لوبډلې د بنگلاديش د لوري د 250 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 10 توپونه لا درلودل. په 15 وکټونو او 10 اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربز تلیزي، د عظمت الله عمرزي 4 وکټونو او اویا منډو او د محمد نبي 4 چټکو منډو زیاته برخه درلوده. د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 2 منډو او دوهمه لوبه بنگلاديش په 8 منډو ګټه دی. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې 4 کال مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و، کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پرځای شوی. د الیاس دایی ورور مجتبا محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و، ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي. الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ، یعنی د نومبر په 12 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و، په 14 کې وژل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي، خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومي اساره په کتنه کې په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی، جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست بللی. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بنحصار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي. د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي. ممپلي تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي. په ننګرهار، خوست، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي. او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالر واوښت. د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی. د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 13,515 ډالر و، خو اوس د هغه مال پرتله دو برابر شوی. ډونالډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي. ازادي راډیو خبرونه اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، د خبرونو هلته لوستلی شئ. د سر مطلب مو دا ده چې د آذربایجان پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کنفرانس پرانیستل شو. د افغانستان هم د طالبانو د حکومت یو پلاوی دغه کنفرانس ته ورغلی.
د دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي، نو دې کنفرانس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاست چې تر څو افغانستان وکولی شي، افغانستان پلاوی وکولی شي، هلته هغه مالی منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړې شوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
افغانستان وتوانید له بنګلادیشه د کرکټ لوبلړۍ 2-1 وګټي. The خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په برخه کې لږ څه پرمختګ شوی، خو اندېښنه شته چې په ژمي کې به وضعیت بیرته خراب شي.
د اورزګان د جرګو له دوده به مهم خبر کړو چې لزګونه د خمنې کورنۍ سره برته دوستی کړي
لاس خلاصي چې خوله ته جات نس چې ټول په ټول وطن کې د اصل څخه خوشاله په ټول عمر کې په خوشاله او چې دا زمرسته مشرانی دا زمرسته علماي نو حکومت چې په کور کې الکیږي حکومت ته ساجت
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پروند ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرنس پرانستل شو د کاپ نه وشت په نوم په دې کانفرنس کې لدریو کلونو وروسته په لومړي ځل افغانستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته دا وختو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي جزئیات د عصمت ساروان په ریپورت کې
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ نه ویشت په نوم د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري یعنی د نړۍ 0.1% ګلتونی کاس تولیدوي د ملګرو ملتو د بشري مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ نه ویشت غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقلیمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي د ملګرو ملتو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په راپور کې اټکل وکړ چې په 2025 کال کې به د اقلیمي بدلون ناور اخیسې د کرنې او مالداري پر محصولاتو منفي اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامداره پاتې ده سره لدی چې افغانستان له اقلیمي بدلون ډیر اغیزمن شوی د اقلیم په اړه په تیر غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شو چې د رسمیت پیژندل شوی حکومت نشټواله لکبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنکړل شو خدا زل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشي یو پلاوی د باکو په کانفرنس کې ګډون لري د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کانفرنس استل شوی وو خدا زل له افغانستان یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي
پر لپسې درې کاله مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظات له کبله وستل سوی او الته بلنه نه ورکول کېده خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده لري او موږ ډېر دې ته خوشاله یو چې تر څو دوی وکولې سي د افغانستان د اقلیمي بدلون کوم اغېز چې په افغانستان د لکوچ کالې تیر سوې اسوم مو دوران د حاصلونه راغلل او همداسې د زمکې لاندې اوبو کمی سوي دي حاصلات نکیږي بارانونه نسته دي او همداسې نور د مختلف ککړتیا او شاهدانو موږ په دې سو کلونو کې په دې حال چې موږ په اقلیمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله د هادې دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابيږي نو دې کانفرنس ته موږ ډېر زیات خوشبينه یاست چې تر څو افغانستان وکولای شي افغانستان پلاوی وکولای شي هلته هغه مالی منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي شوي دي هغه ته لاسرسی پیدا کړي
په باکو کې د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به دې ته غاړه کېږدي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه $100 میلیارډ ته زیاته کړي د دې کانفرنس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارډ ډالر غوښتنه کوي هغه هم د مالی مرستې په توګه نه د پور په بڼه
facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپورټ افغانستان له بنگلاديش دوا یو د کرکټ لوبلړې ګټلې ده
Launches it down three. Amazing stroke from Azmatullah Umarzai. Afghan athletes are amazing. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan. Winning back to back.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبې په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپښین 2:30 پیل شوې وه چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه او د ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 500 سرونه پوره ولوبول او 244 سلویښت منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدی حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عظمت الله عمرزی تر نورو ښه وځلید چې څلور لوبغاړي وسوځول. دغه راز راشد خان او محمد نبی یو وکټ ترلاسه کړه. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبې په 3.2 ورونو کې د 5 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله او هغه په 101 منډو وسوځېد. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي اتمه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا اویا او محمد نبی 34 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنګلاديش لپاره ناهید رانا او مستفیض الرحمن دوه لوبغاړي وسوځول. عظمت الله عمرزی د پایلوبي او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا ورته چې تر دې وروسته به د افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په موخه د زیمبابوې هیواد ته سفر.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په برخه کې د جزئي پرمختګ خبر ورکوي، خو اندېښنه لري چې په ژمي کې به وضعیت بیرته خراب شي. دا پروګرام اټکل کوي چې تر راتلونکي لمریز کاله به نږدې 15 میلیونه افغانان د خوړو له نخوندیتوب سره مخ وي. په همدې حال کې سیف د چلډرن وایي لا 3000 کورنیو سره مرستې کوي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP د تازه راپور لمخي په افغانستان کې د خوراکي امنیت وضع یو څه ښه شوې ده، خو د ژمي پرانیژدې کېدو سره لا هم لوی اندېښنې شته. د خوراکي امنیت د پړاوونو د طبقه بندۍ نظام یا IPC څرګندوي چې نږدې څلورمه برخه نفوس یا شاوخوا 1.6 میلیونه خلک د خوراکي موادو د کموالي له بحراني حالت او د خوراکي ناامنۍ له بیړني حالت سره مخامخ دي. که څه هم دا شمیره د 2023 کال له 15.3 میلیونه خلکو څخه کمه شوې، خو په هیواد کې د خوراکي موادو اړتیاوې لا هم د اندېښنې وړ لوړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه جزئي شوالۍ د پراخو بشري مرستو پایله بولي چې د خوراکي کمښتونو د جدي حالت مخه نیولې ده، خو اټکل کیږي چې راتلونکي شمه به وضعیت لا پسې خراب کړي او له روان نومبر څخه د راتلونکي کال تر مارچ پورې به شاوخوا 4.3 میلیونه خلک چې د نفوس 2.3% جوړوي له خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. د بیکاری دوامدار کچه، د کورنیو پورونه، د عایداتو ټیټوالی، له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنیدونکي کډوال او د خوراکي توکو په بیو کې بدلونونه هغه عوامل دي چې په دې وضعیت کې برخه لري. یو شمیر خلک د نړیوالو بشری مرستې په ځانګړي ډول د بیوزلو لپاره ډېرې مهمې بولي او وایي چې که دا مرستې نه وای شایي وضعیت به تر دې خورا ناوړه وو. یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی آزادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مکانو کدا چیر بندې پر افغانستان د اغېز ډېر بدې، خصوصا د خلکو لپاره چې اقتصادي سخت دی. دا راځي چې موږ چې موږ یو زندگی کوم دغه د دبلیفي خو سپاره دي دغه د وځي کورنۍ سره مثال د خبرې د مو د غړو دغه مرسته کوي.
په همدې حال کې یو شمېر خلک بیا وایي چې د نړیوالو مرستې نه ورسیږي. خو د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې د اروپایي ټولنې د مرستو له پروژو سره یې کار کړی وایي چې ځینو سیمو ته د مرستو رسول اسانه کار نه دی.
په داسې ودونو کې لکه افغانستان غوندې چې هغه اړو کسان ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح فیصله سره اسانتیاوې موجود نه وي، او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیښو له امله متضرر کیږي هغې په داسې سیمو کې چې هلته د سانتیاو او وخت درسېدو لارې ډېری آسان نه وي او دوی په داسې ولایتو یا داسې ولسوالۍ کې پراته وي چې هلته سړک نه وي، هلته موټر په اسانه توګه باندې یا د مرستې رسولو کاروانونه نه سره رسېدلی، نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي، بیا د هغه مطابق دوی ورته ځان رسوي.
له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ سیفتي چلډرن واسیسوي د ژمي د پروګرام په چوکاټ کې غواړي چې په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نغدو مرستو له لارې د 13,000 کورنیو لاسنیوي وکړي. په افغانستان کې دغه بنسټ د بشري چارو مسؤل چاریتي لوکایا په هغه ویډیو کې چې سیف دی چلډرن پر خپل ایکسپانه خبره کړې ویلي، دا مهال د 10,000 ماشومان په ګډون یوازې 6,000 کورونې سره د دغه پروګرام لاله مرسته کولای شي.
ازادي رادیو ته غوګیست. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په کنسولګری کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل اعلان کړی. دغه وزارت منستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکسپانه لیکلی د افغان وګړو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره دا بهیر پیل کړي. لدی سره په هند کې میشتو ځینو افغانانو له دغه اقدام هرکلی کړي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت تازه په هند کې افغانانو ته د پاسپورتونو د ویشلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکسپانه لیکلی چې دوی د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په کنسولګری کې د افغانانو د اړتیا د پوره کېدو په هدف د پاسپورتونو د ویش لړۍ د دوشنبه ورځې یعنی د عقرب میاشتې په 21مه پیل کړې ده. په هند کې میشت ځینې افغان کډوال په ځانګړې توګه افغان محصلین په دغه هیواد کې د پاسپورتونو د ویش له بهیر په هر کلی وای افغانان حالت د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د بندوالي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هند کې میشت یو افغان محصل محمد عارف شریفي اساتی رادیو ته وویل
پالیسی هند خصوصاً در مقابل افغانا تغییر کرده، چون در اینجا سفارت افغانستان هم فعلا
د هند پالیسی په ځانګړي توګه د افغانانو پر وړاندې بدله شوې، ځکه دلته اوس د افغان سفارت هم فعال نه دی او ځینې کنسولي چارې دي چې د پخوانیو دولتي کارکونکو لخوا ترسره کیږي او د امارت له حکومت دلته څوک نشته. په ممبئی او حیدرآباد کې کنسولګری فعال دي چې د اسنادو تاییدي لکه نکاحت او د زده کړو اسنادو چارې ترسره کوي.
په دغه هیواد کې یو بل میشت افغان محصل اسحاق سروري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر روان توزیع پاسپورت در کنسولګری های افغانستان یک نوید خوب یا
کډوالو ته د پاسپورتونو د ویش د بهیر پیل دل یو ښه خبر دی، ځکه ډیری خلک چې په هند کې زیږیدلي له پاسپورتونو محروم پاتې و او د هغو کسانو چې د پاسپورتونو وختونه تیر و اوس به وکولای شي چې پاسپورتونه واخلي.
هند کې یو افغان کډوال سید بهرام بیا وایي
هغه د کسانو کې اقامت قانوني ندارن بر شاد مشکل خیلی زیاده.
هغه کسان چې قانوني اقامه نه لري ډیر زیات ستونزې لري، ځکه چې د هند دولت پرې درنې جریمې تطبیقوي. دغه راز هغه ناقانونه اقامې چې له یو یا دوه کلونو زیات سي د ډیپورت کولو امکان زیات وي.
اقدام وروسته له هغه تر سره کېږي چې 15 ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د هند حکومت ځانګړي استازي جی پی سنگ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره کتلی وو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرسوي خبر پاڼه کې راغلی چې د دغو دواړو لورو ترمنځ لیدو کتو پر مهال د افغانستان او هند ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او د غراس د دواړو هیوادونو د خلکو د تګ راتک په اړه خبرې سوي دي. په نوې جلی کې د افغانستان سفارت د تیر جمهوریت نظام پر مهال د ګمارل سویو ډیپلوماټانو نو له خوای اداره کده خدایات سفارت د چارواکو خبره د هند حکومت فشارونو او ډیپلوماټیک ملاتړ نشتون لامل د دغه سفارت د فعالیت بندوالی تیر کال په قوس میاست کې اعلان کړای وو. هغه مهال هندي چارواکو ویلي و چې په ممبئی او حیدرآباد کې به د افغانستان کنسولګری خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، خو لا مشخصه نه ده چې په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګری مشري څوک کوي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د یکشنبه په ورځ په خپل ایکسپانه په ممبئی ښار کې د طالبانو د حکومت د جنرال کنسول په حواله د هغه لنوم نه خودلو پرته راپور ورکړای چې هلته یې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د هند په ګډون په ډیری هیوادونو کې کنسولي خدمتونه وروسته له هغه محدود شوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې کنسولي خدمتونه په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان د کنسولګریو فعالیتونه د دوی په مدیریت کې نه تر سره کیږي بی اعتبار اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت دغه راز په بهرنیو هیوادونو کې لمیشتو افغانانو او بهرنیو وګړو غوښتي چې د اړتیا وړ اسنادو ترلاسه کولو لپاره دي هغو هیوادونو ته ورسي چې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د دوی په مدیریت کې فعالیت کوي. هند او هیڅ بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو کابو درې میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې دوی په 15 هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریو کې استازي لري.
له خبرونو ور اخوا
پوروزګان کې جرګې د پخوانیو دښمنیو د حل لپاره حیاتي ارزښت لري. پوروزګان کې د اقوامو او قبایلو چارو ریاست د جرګو له لارې په وروستیو کې د شخړو د حل په برخه کې لوی بریاوې ترلاسه کړې. د دې ادارې چارواکي وایي په تیرو څه باندې یو کال کې 22 لوی کورنۍ شخړې د جرګو په مرسته حل کړي او د کلونو پخوانی دښمنۍ په دوستیو بدلې کړې. اوروزګانیان باور لري چې جرګې د شخړو د حل او د سولې د ټینګښت لپاره یو اغیزمنه او دودیزه لار ده چې په ټولنه کې د ژورو اړیکو بنسټ جوړوي. جزئیات په دغه رپورت کې
موږ مذکورونو وکیلانو د جانبینو مذکورینو ترمنځ د مذکوره دعوت او جنجال فیصله په داسې رقم باندې وروکړه چې عبدالغنی مذکور به 15 لکه پاکستانی رایجل وخت کالداري چې نسبه 12 لکه
لکلونو دښمنۍ ورسته د ځایي قومي جرګې په مرسته پر یو ټغر سره کښینی. دا حجی پزل محمد دا او عیسی خان دی چې د زمکی پر ساری کلونه وژده دښمنی لرل، خو په دې وروستیو کې د جرګې په مرسته سره یو ځای سو او دښمنی په دوستی بدله سو.
پاکستانی رایج الوقت کالدار چې نسبه 12 لکه پاکستانی رایج الوقت کالدار کیږي بدیل افغانی به د مقتول حمید الله د قتل د صلح په بدل کې و مذکور حجی ودی جان او مذکورون
فضل محمد وای کلونه لیو بل سره د زمکی پر سر جګړه کړي او د جلانجل کبلې ماشومان کورنۍ او ان خپل ژوند هم له خطر سره مخ کړي وو، خو د جرګې له برکته وته نیدل چې دوستی وکړي او اختلافات پای ته ورسوي.
لاس خلاصي چې خوله ته جات نست ټول په ټول وطن کې د اصل څخه خوشاله په ټول عمر کې په خوشاله وو چې دغه زمرستې مشران دغه زمرستې علماي نو حکومت چې په کور کې الکیږي نو حکومت ساجت.
په پښتني ټولنه کې جرګې د شخړو د حل لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا یو دودیزه لاره ده چې په لږ وخت کې د شخړو د حل امکان برابروي او په ټولنه کې د سولیز ژوند زمینه برابروي. عیسی خان چې د خپل ګاونډي فضل محمد زوی ورته وژلی وایي د جرګې په مرسته وتوانېدی چې اوس خوندي ژوند وکړي او د فضل محمد د کورنۍ سره د کلونو دښمنۍ خاتمه کړي.
یو څوک چې چاته تیره خبره وکړي دی دی وسی نو کچیر دی د سینډ کامه خې بدل اخ نو مشکل بدل کوم راځل کده اوس زما اول جن کې بیا هم کداسي او تصادفي پیښه راسي خو خلک دې پر دغه طریقه خلاص یې لکه مش خلاص کړي.
د اوروزګان ولایت د اقوامو او قبایلو چارو ریاست مشر عبدالخالق احمدی وای دوی هڅه کوي چې د جرګو په مرسته د خلکو دښمنۍ حل کړي. دوی وای د تیر یو کال رئیس 22 لوی د کلونو کلونو دښمنۍ حل کړي.
راغلی تقریبا په دې جر لسمیاشت کې موږ دغه 22 موضوع ده چې په دې کې یو د اجمل رحمت الله خان دوی موضوع و چې د اوروزګان ولایت پاسته باندې یو غټه موضوع و د صاحبانو ته معلومه ده او بل موضوع د دیپای صاحب د شمسولاد یو چې دام د ولایت پاسته یو غټه موضوع و د قتل موضوع ته تقریبا د 22 موضوع ده چې موږ د صلح او د علما او د قومي مشرانو په توسط باندې حل کړ. افغانستان اکثریت خلق د دغه سره چې داوو د پیداوو د دغه شان سره ډیر نه بلد دي.
په اوروزګان ولایت کې جرګینی وازی د شخړو د حل لپاره دوجی زلاره ده، بلکې د سولې او ثبات ټینګولو یو مهمه وسیله ده. د جرګې د پروسې په بریالیتوب سره خلکو ته دا امید پیدا شوی چې نور به دښمنی او جنگونه پای ته ورسیږي. جرګې د ټولنیز سولې او سوکالۍ یو بریالی بیلګه ده چې نه یوازې په اوروزګان بلکې په ټول افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو د ټینګښ لپاره یو پیاوړی بنسټ جوړوي.
د افغانستان په جنوب کې کروندګرو له وچکالۍ سره د مبارزې او د کښتونو د ژغورلو نوې حل لار موندلې. په کندهار کې کروندګر وایي په کم اوبو خپلې کروندې اوبه کوي او د پخوا پرتله یې حاصلات ښه دي. خو دا چې دې کروندګرو کومې حل لارې موندلې چې له وچکالۍ او د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه کوي، جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
د اوبو هغه څاڅکي چې د یو کروندګر کښت ژغوري، له وچکالۍ سره د مبارزې نوې حل لار. دا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ د جیلاهور په کلی کې د وږي څلور جریبه کروندې ده. د دې کروندې څښتن محب الله وایي د اوبو دوامدار کمښت اړ کړ چې د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره نوې لارې چارې عمومي. په ارغنداب کې بل کروندګر نعمت الله چې پر خپل شل جریبه ځمکه د انګورو تاکونه کښېنولې وایي د نوی سیستمې خواري کم او حاصلات یې شکړې دي.
اوس دا تقریبا درې کلن دغه دي تاکان دي، خو له څلور کلن له پنځه کلن دغه تاکانو سرسمون خوري. ولې داسې دی چې دا په وخت باندې اوبه ورته ورکول کېږي، ژر غټېږي، اصول یې تر دا نورو تاکانو ډېر دی. نو او دغه په لښتې باندې چې اوبه یې نو ډېر اوبه ضایعات راځي، او دا راسن هغه چې ته اوبه ورته تویږي د اوبه ضایعاتو څخه مخنیوی کېږي. نو په دې خاطر باندې موږ د ډریپ سیستم ته توجه کړې ده.
خو ولې په کندهار کې کروندګرو ډراپ د څاڅکو یا قطرې سیستم ته مخه کړې، او دا څه ډول سیستم دی؟ افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د اقلیمي بدلون له کبله سختې وچکالۍ، بې وخته بارانونو او سیلابونو ځپلې دي. د اقلیمي بدلون د افغانستان د نورو برخو په پرتلا د هیواد جنوب لویدیز ولایتونه له هغې ډلې کندهار، هلمند، زابل، فراه، نیمروز او یو شمیر نورې سیمې سختې وځپلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ویلي وو له 8000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا ویلو د اقلیمي بدلون څپو په افغانستان کې له درو اتیا زرو څخه ډیر کسان زیانمن کړي چې تر ټولو ډیر زیانې کروندګرو ته رسولې دي. اقلیمي بدلون له څو کلونو راهیسې اغیزې پیل کړي، او په کندهار او شاوخوا سیمو کې کروندګر د کروندو خړوبولو لپاره له کلونو راهیسې د روانو اوبو پر ځای پر ژورو څاګانو تکیه دي. خو اوس په ګڼو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبه هم ډېر کښته تللې چې رایستلې او پرې کروندې خړوبول اسانه کار نه دی. دا ننګونه د دې سبب سوي چې د کندهار په دامان او ارغنداب ولسوالیو کې کروندګرو داسې حل لارې پیدا کړي چې د اوبو لګښت راکم او د وچکالۍ د اغیزو په وړاندې مبارزه وکړي. یو له دې حل لارو د ډراپ څاڅکو یا قطرې سیستم پر مټ د کروندو اوبه ول دي. په دې سیستم کې د ځمکې لتله د اوبو درایستلو لپاره لومړی څاګانې باسل کیږي، لدې څاګانو په سولري تختو وبه په حوضونو کې ذخیره کیږي، او بیا لدې ذخیرو چې عموما کروندو او باغونو ته نږدې وي د پایپونو په وسیله وبه کروندو او باغونو ته انتقالیږي. دا سیستمونه کروندو او باغونو ته د اوبو سربیره سره او د نباتاتو د اړتیا وړ نور خواړه هم ورسوي.
د دسکاوز پچې ده د اوبو تصفیه کول دي، او همدارنګ د اوبو تصفیه سره کولای شو چې کښت درمل یا کوډ هم پکې داخل کړو او د اوبو په واسطه ټولو نیالګیو بیخته ورسو.
په کندهار کې د قطرې سیستم د نصب د یو شرکت مسول وایي تر اوسه په ټول کندهار کې نږدې څلور سوه کروندې، باغونه او د یو شمیر کورونو چمنونه په دې سیستم پوښلې دي. خو آیا په کروندو او باغونو کې دا سیستم په ارزانه لګول کیږي؟ د هغو معلوماتو پر بنسټ چې په کندهار کې کروندګرو ازادي راډیو ته رالېږلي، دا سیستم د جریب او ونې په حساب لګول کیږي. د دوی په خبره پر هر جریب ځمکه د اوبو پایپونه په 6500 افغانۍ، او په باغونو کې هرې ونې ته په 25 افغانیو د څاڅکو سیستم رسول کیږي. د دوی په خبره هغه دستګاوي چې اوبه له حوضونو د کروندو او باغونو په لور پمپ کوي، د دې کوچنۍ دستګاه قیمت یې 90000 افغانۍ دی. لدې سیستم سره بیره له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کروندګرو نوري حل لارې لکه د چکډمونو وړو بندونو پر سیلاب ځپلو ځمکو د میوو او نورو حبوباتو کرل او د داس ونو اکشنول دي چې کوم اوبو ته اړتیا لري. ریحان باچا چې د ارغنداو په شاغا درایي کلی کې یو کروندګر دی، د هغو ونو کرلو ته یې مخه کړې چې کمی اوبه غواړي او میوه یې په لوړه بیه خرڅېږي.
موږ په ځکه په دغه پسته کړلې چې دا معنی تر انارو څو چنده ګرانه ده،
او معنا نارم ډیر مصرف کوي ام ډیر وب غواړي خو معنا شي نه جوړي او پستا چې د پتندم ټینګه ده معنا څو چنده تر انارو ګرانه ده.
د ملګرو ملتونو د راپورونو په وینا افغانستان د ګوتو پشمیر هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د نړیوال اقلیمي بدلون اغیزو تر ټولو زیات ځپلی خو تر ټولو کم د اقلیمي بدلون بحران ته چمتو دی. شای افغانان اړ وي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغو اغیزو د کمولو لپاره چې اقلیمي بدلون ورسره مخ کړي لا نورې او ډیرې نوې حل لارې خپلې کړي، ځکه د اقلیم د بدلون څېړونکي وایي دا د اقلیمي بدلون د اغیزو پیل دی او شایي راتلونکي کلونه دا نړیوال ناورین د خلکو په وړاندې نورې ننګونې هم رامنځته کړي.
ستاسو له پیغامونو
پرون دو شنبه به روزګان ولایت د راوت ورسوالی طالبان ګرځیدل ماجد په ماجد خلکو ته ویل چې ما نه تاسو ژر دغه کړی دي ژر باندې غچ کوي یا مخریدي یا مغچ کړی دي دا به سخت سزا درکو او بل تاسو موږ تل منځونه تیروي سس منځونه نه دي دا داسې دی واسې دی او دلته خلک ډېر په تنکړي په عذاب کړی دي غړ ټلیفون چا سره وینده یا شی پرمټه یې دا باندې ګوره او د سپنه کې تا کوم واتس اپ پال کړ دی فیسبوک چلې منه کیمرا دی سره خبر لري او سره کم کوي او څنګه کوي ډېر خلک په تنګ کړی دی په تنګ راغلی دی نو چې ستاد ما په ژر پورې منه ستا کار دی ما په منځ پورې ستا کار دی دغه دی په ټلیفون ستا کار دی خلک ډېر په ځاب کړی په تنګ کړی دی دا شي کړی دی چې تر پزې پورې راوستل دي. السلام علیکم خدای دې مل.
سلام علیکم دادی رادیو ام خان ته سلامونه وایم. دادی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام موږ نګیدې د لورو نه په هونې تر وزارت ورسېږي دلته چې کوم امکانونه اخیسته کیږي دا خصوصا هغه ځوانان تعلیم یافته چې چل دا پاسې لیسانس هغه ځوانان که د دوی خوښ نه ودی نه لې سبا شرط لیس کوي اعلانه دوی ټول عالمان مولایان شرط لیس کړي دي بیا سوالونه مولیدلی دی وې سسوی جو سم پلان هغه ملایان ته برکول د سوی جا جوابونه مور دا سس دا د دې د ترکه چې ما دې تر وړه تر دا خبره ورسېږي تاسو خپل له طریقه څخه دا وګ چې د سینې پیلمن ولادت کې د شکارونه شروع دي مور امکان دې د کابل څخه واخه تاسو مور امکان دې دلته د دې معمولې نه اخی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سی وو.
The overall the ban holds and remain
په عمومي ډول د کوکنارو د منکولو پریکړه د امریکای دو په حال کې ده. د دې پوښتنې جواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لګلګ کوکنار کرل کیږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو ویتامینونو منرالونو د کمیدو او تخلي سبب ګرځي.
د زرولی په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړ چې بیا لاسته نه راځي.
نو عمل ډیر شاته و چې ورورو نومه دی مانه ورکی دي واغې ته چې وزګور ځان ته ورو ډیر افسوس واس.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لري.
دا غستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه خو ما و نه منله. کمه منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کیدای که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کیدله.
اوس چرتونه پرېږده ژر تاریخ خاص کې چې د انجلی ډاکټر ته بوزو او کور ته وړه راوړه یوازې د نن ورځې وړه لرو او بس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% ډیر شوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخ کال په افغانستان کې تر 2000 هکتاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و. ملګری ملتونه د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تریاکو د بیو لوړوالی بولي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې شوې ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال ډسمبر څخه نیولې بیا د 2024 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره شوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2800 هکتاره مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. په داسې حال کې چې پروسږ کال یوازې په 10800 هکتاره مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. دا سروې ښیي چې سږ کال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو له نشئ موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سږ کال ډېر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل شوي وه. سږ کال په بدخشان ولایت کې په 2400 هکتاره، بادغیس ولایت کې په 1200 هکتاره، هلمند ولایت کې په 900 هکتاره او کندهار ولایت کې په 980 هکتاره مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو له نشئ موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولیور سټوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کیږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 9% ډیر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منع کولو د حکم عملي کول د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو او نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورو ورو بزګرو ته ورکول کیږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت ډیروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول په روان کال کې د تریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسږ کال په افغانستان کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 100 امریکایي ډالر وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 225 امریکایي ډالر ته پورته شوې ده. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د نشئ بوټو کښت، نشئ موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشئ موادو سره د مبارزې معینیت یو لیک هم زمیمه سوی دی. په دې لیک کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14000 هکتاره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای که
دا کورنیو چارو وزارت دا سروی او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوی او له واقعیت او حقیقت څخه لری بولی، او دا هم امکان لري چې دا سروی د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړی وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشئی وادو د تولید پاړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه خي چې د نورو کلونو په پرتلا د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
ملاحظه در مقایسه به سالهای گذشته را نشان میدهد.
په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیز ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدي، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 85% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل، خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 95% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سخ کال په افغانستان کې تر 2000 هکتاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و.
نشه
د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیدو که زستخه مس بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص وانه
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې تک
مغز دمون خراب واډو کې دمونګه پوچ کړ واکونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لر به ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری معتادینو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشې تر پرېښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي. په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي، معتادینو ته د ښو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروري دي، او څنګه کولای شو چې د نشئی موادو پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته راواړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادینو ته د ګټورو خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي؟
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو، ویټامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلیه سبب ګرځي. د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي، خصوصا هغه مریضان چې په ایچ آی وی هیت سختوي. علاوه په دې د مقاومت او معافیت تیتوالی هم زمینه د نورو ناروغیو او انتاناتو د مداخله زمینه برابروي، خصوصا زمینه د توبرکلوز او یا عامل چې مایکوباکتریوم توبرکلوز دی او د ایچ وی ایس یا زیر زړیو، ایچ سی وی یا سپینه زیری او د سیګي نورو ناروغیو لکه سی او پی دی سبب ګرځي.
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو او یا له نشو څخه پر راګرځېدلو کې مرسته کوي؟
طبي خوراکونه لکه خرما، منه، کیلي او د هغو مصرف کولو هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي او یا مواد نه استفاده کوي حتمي او ضروري دي. علاوه په دې د وریجو، غنمو ډوډۍ، هغه خوراک شیان چې فایبر ډیر ولري لکه سبوس، خلاجات، سبزیجات، میوې، حبوبات دوی ته حتمي او ضرور دي، او د سهار لخوا باید یو ښه مکمله غذا او چای وچکي. کنه نو مریضانو په سوې تغذیه مصاب کیږي او مقاومت او معافیت تیدیږي او زمینه د نورو امراض او انتانونو مداخله برابریږي.
معتادینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولې ضروری دي؟
د مخدره توکو مصرف معمولا په بدن کې د غذایي موادو کموالی او تخلیه سبب ګرځي. علاوه په دې د ویټامینونو، منرالونو او معدني موادو کموالی سبب هم ګرځي. په دې لحاظ د پروتین، کاربوهایدریت او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمی و ضروری دي. نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد 40-50% پروتین ولري دغه خوراکي شیان او 50-55% کاربوهایدریت او 30% هم چربی ولري. علاوه په دې بی کمپلیکس ویتامین، فولیک اسید او ترکاری و شنه او بیتا کاروتین و دوپامین چې په ځینې خوراکي شیانو کې ډیر دي دوی ته حتمی و ضروری دي، ځکه چې د هضم په برخه کې دوی باندې ډیر مرسته کوي.
نشیانو ته د ښو خوړو ورکړه په کومو پړاوونو کې ګټور ده؟ د نشې تر پرېښودلو مخکې د نشي پریخودلو پر مهال او که له درملنې وروسته
هغه مریضان چې د استعمالولو په مرحله کې دي هغوی نو په نارماله توګه خپله روزمره غذا په هماغه درې تایم کې وخوري، لیکن غذا یې ډېر مغذي او مکفي و مکمل وي، لکه پروتین ولري، کاربوهایدریت، ویتامین سی، غلجات، میوجات او سبزیجات پکې شامل وي. او هغه مریضان چې د ترک په مرحله کې دي متعادل مغذي تغذیه ته اړتیا لري تر څو چې خپل جسمي، روحي او رواني سلامتیا ترلاسه کړي. نو د پروتینو مصرف، د کاربوهایدریت، میوې، غلجات، سبزیجات، حبوبات دوی ته حتمي او ضروري دي، او د سکلو خوبه په کافي توګه باید دوی مصرف کړي تر څو چې خپل دفاعي او معافیتي سیستم انرژي سطح جګ کړي او مناسبه او رژیم غذایي دور ته حتمي او ضروري دي. او هغه مریضان چې وروسته د ترک په مرحله کې دي، د دوی اشتها ډیریږي، باید هغه خوراکي شیان وخوري چې غني د پروتین، کاربوهایدریت، شامیاتو او یا چربی، میوجات، منرال، غلجات دوی ته ډیر ورکول سي، او په کافي توګه دوی ته د سکلو خوبه هیر نشي، ځکه چې معافیتي سیستم د جګوالي لپاره دوی ته اوبه حتمي او ضروري دي.
ډیری معتادین شکایت کوي سي د نشې له پریښودلو وروسته د دوی اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو کې څنګه سي لازمه ده هغسې خواړه ورته نه رسیږي. په دې اړه مو د روغتیایي مرکزونو مسؤلینو او د معتادینو کورنیو ته توصیه څه ده؟
د موادو ته ترکیدو نه وروسته د مریضانو اشتها ډیریږي، نو هغه مراکز چې د معتادینو په درملنه بوخت دي، هغه خوراکي توکي چې د پروتین، کاربوهایدریت او شامیاتو او منرالونو پکیوی دوی نو نشی برابر ولی او نه ورکوی، باید د دونر لخوا او د همی روغتیا وزارت مسئولینو لخوا باید په جدي توګه کنټرول او سوپرویژن وشي. نو پرته له دې مریضانو د سوې تغذیه او نورو ناروغیو مصاب ګرځي او د مریضانو د معافیت او مقاومت تیتیگی. نو د مریضانو پاک که دا یو جفا کردی
څنګه کولای سوسی د نشه پر ځای د معتادینو پام ګټور خوړو ته واړو؟
د مخدره مواد او ضررونه او ګټور خوراکي شیانو د تفسیر او واضح کولو پروګرامونه باید د صحي مراکزو لخوا او اجتماعي کارمندانو، کانسلر او یا هغه کسان چې مشوره ورکوي مریضانو ته، او د رادیو او تلویزیون د لارې خلکو ته واضح شي او معتادینو ته د مراجعې په وخت کې، تر څو چې مریضان پوه شي چې ګټور خوراکي شیانو استعمالول دوی ته حتمي او ضروري دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي ګټور خواړه د احتیاط په پریښودلو کې مرسته کوي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گاده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوای
تا چه غاره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر ده پودر ما و هاسه را سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکو زرولی لا تو کالو رهیسی نشه کوي. دی وایي چې په کابل ښار کې یې موټر چلاوه او کافي پیسې یې ګټلې، خو کله چې معتاد شو پلار یې موټر ځینې واخیست او د ورونو لاس ته کېناست. زرولی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی زیاتوي چې دا یې څووم ځل دی چې بستري کېږي، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بیرته معتاد کېږي. دا چې زرولی څنګه معتاد شو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
موټروان ما موټر می چلاولو، غټ موټر، کابل ښار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاوري چې وړي هغه موټر مو چلاو، او یو اته کال کېږي چار سو مو وهل، هغې نه بعد مو څلور کاله دا شعر شروع کړل.
یو ورځ داسې ورځ وه چې باګرام په سړک روان وم او کنی دینه مې ډېر بد وملو، خو یو زرنج کې یو دوه نفره ناست و، زه غټ ګاډي ته ناست وم، لاس یې راکو بس هغه ما هم راوخېجول، بس دا شیشه یې راوباسله، بس د مغې ورځې نه دې خوا پېرا. روزانه یو درې سوه داسې څلور سوه تلی رانه والا میاشتې مو کار کولو، خو هغه مې بیا زیاتره پلار اخیستې، خو لږ داسې خپله خرچه به یې راکوله، نور هغه حساب مو پلار اخیست والا، ډېرې پیسې ولاړې. بس کار مو کولم، هغه موټروانۍ هغه پیدا کېدې، خو بس ډېرې لاړې، ډېرې بدن هغه کړي او اعصاب هم ډېر داسې هغه سوي وو، کله به شکي وو، کله به غوسه راتله، ډېر داسې مشکلاتو سره مخ کړي، او همداسې لږ به شکمن کولو، او بیا به نور هم همداسې لږ رواني کړي مو والا. واده مې وویل خدای دې وبخښي، بس بیا پاک ورسېدل، بس بس یو مرض به هغوی ته ولګېدو، بعد هغې مرض نه، بس همداسې مونږ هم حالات خرابېدو، هغې نه وروسته بس دا عمل هم شروع شلو. یو څو مو دا بستر وم شخصي کمپ وکړې، خو ډېر مصرف یې راباندې وکړو، ډېرې الې زړې وکړې، آخر داسې شو چې ډېر راسره په تنګ تللو، اوس یې دلته دا دوه دورې دلته بستر کړم والا. داسې شوي چې دوی کوشش کړی چې یا مې شپخانې ته راولي، یا راته ووایي چې مه کوه، بستر کړی مې په خواږه وه په هغه نه، کله چې پیدم چې مثال بسترین مې، بیا مې یو نیم ورځ ځان تر نه هغه کو، خو بیا یم کوشش کړی نه یم پرېښولی، بیرون مې دومره نه پرېږدي عمل ته، خو بس مونږ هم چې څه مشکل لرو هغه مونږ ته نه رسوي، خو بس کله کله یو نیم هغه کېږي. اوس والا ډېر په سختۍ پیدا کېږي، او مخکې غونته نه دی، مخکې به سړک په سر پیدا کېدل، اوس ډېر به داسې وشاوو، هغه هم زنګ به ورته وهي کله راځي کله نه راځي والا. ترخه خاطره مو بس دغه ده چې بس خوشي کو، نور بس د ترنه په تنګ شوي یو، او کور کې هم ډېر مشکلاتو سره مخ شوي یو، او دغه عمل ډېر شاته واچو، ورورونه مو دي مانه وړکي دي، او هغوی ته چې اوس ګورو، ځان ته ګورو، ډېر افسوس و بس، کنی مونږ خپل هر کار مو په خپل لاس کې و، هر څه مو خپل لاس کې و، خو بس اوس هر څه لاړ دي، اوس مو بس لاس ته څه نه راځي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي، نو په لوړ دوز باندې استفاده ته نه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی، ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتوالی د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی که چېرته دغه مریضانو مخکې د دی چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځلې چې دوی دوباره موادو څخه استفاده کوي، د 1000 افغانۍ موادو څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوه مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي، ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي میت امفیتامین، هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چېرته یو مریض د میت امفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي، نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي، هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو یې دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بېوسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورینې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي، د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوي چې تکمیله شوي نه وي، هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی او ډیر خوشاله وی چې ډیری پیسې ور جوړ کړي، خو کله چې له کوکنارو څخه تریاک ټولوي او کور ته راوړي، نو ناڅاپه له یو داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډیر پښیمانه کیږي. دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم سلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر یوسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، ځمکه کې څه شی کرې؟
تاریا کرم.
تاریا دی ورک شي، نوم دی ورک شي، ولی غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلا خدي د بچیانو روزی را ګټي.
زه هم ځمکه لرم او هم څو وارې تاریاک پکې کرلې دي، ولاکه مې یو کال هم ګټه ترې خوړلې. ته له جیبه پکې تاوانیم.
ولې له جیبه پکې تاوانی؟
دا یو نازولی بوټی دی، کله ګم تږی شو پس وچ دی. که تاریاکې پاخه شول او لږ تیز باد ووهل، هم دې لخې ووتل.
سخت باد خو هر ډول کښت خرابوي. پاتې شوه د اوبو خبره، هغه دې خپله برمه لرم.
ستا خبره سمه ده چې برمه لرې، ټولو خلکو برمې وهلې دي، اوبه ورځ په ورځ ښکته ځي او اکثره برمې اوس لا وچې شوي دي.
نه وچېږي، بېغمه اوسه، څو متره مې ژوره کړې ده.
که د باد وچېدو له جنجاله خدای وساتلې، نو نیخګران بیا نه پیدا کېږي. که په څو ورځو کې د نیخګران پیدا نه کړل، ټولې خوارۍ او پیسې دې اوبو یوړې.
خطر راته ووایه، څه شی وکرم؟
غنم وکره، یو ته او یو د زوی دی، لوی کولای شي. د مزدورانو پیسې به هم در وسپمیږي. دومره ډیر اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا ښه دي، کله خیره سره حاصل مې واخیستل، نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړې، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره، څنګه شو د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر، په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوې؟
سمه له نصرالدین خو نه یم چې اوسې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوې؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي، بیا به یې خرڅ کړو.
تو ما عجبه خبرې کوې. تاریا خو هغه خلک رانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې یو څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبکه لور مې نن درېیمه ورځ ده چې نا جوړه ده. د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلی وای ښه و، د کال غله خو به مو درلودله.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړې، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره، په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوې. دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای، نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای، د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خست که چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس. چای، غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاک ونه کړم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي. مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
جنگ دا دوا کو رشت من دوتن تر سو بسوال تپ چوک ناستوی میر مند وطن تر سو بسوال تپ چوک ناستوی میر مند وطن سو بپر